خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند و همین اکنون داخل استودیو شدند. تکل صاحب مانده نباشین، باز هم عیدتان مبارک.
دیر از یتمنه نصرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم او د کمکی اختر مبارکی در توایم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام د ازادۍ رادیوي مجله خپرېږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې ولسی حرکت وایي طالبانو په هلمند ولایت کې د دې حرکت له شلو زیات غړي نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحثونو د پیل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلې یا میزان شپږمه اعلان کړې وه. خو د کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. لوی څارنوالی د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پرون ناوخته په یو خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. ښاغلی احمدزی تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په اړه وویل:
سلام علیکم، زه بیخي حاضر شوم. کاتن زه نه متمرد یم، نه تمرد کوم. پرون خپل وخت کې کیږي چې واسکتیاب یو ګروپ وي. ما دې کړی رب حکومت په ډېرو لوړو لوړو کرسیو کې ناست، هغوی حاضر کړي دي، هغوی تعلیق کړي دي. دا قانون دی، جانبه تل خصوص ساتلی دي چې طرف دې دعوی معلوم وي.
احمد زی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غني یو شمیر سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکیل دي، خو ارګ دا تورونه ردوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته ولاړ شي.
موږ اوس هغه حد کې یو چې شکر جهچا کم نه سابېږو او باورې یم انشاءالله چې زموږ ملي اتلان چې د سریلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي راغلي کړي.
افغانستان د شنبه پر ورځ خپل لومړنۍ لوبه له استرالیا سره وبایلله، خو د می په څلورویشتمه نیټه د نړیوال جام د لوبو په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا لوبډلې هم د شنبه پر ورځ د نیوزیلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لازادې رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته لوړ شو. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دغو معترضانو ولید فاروق دی چې وایي: موږ سودانیان امنیتی ځواکونه پر تحسن کوونکو د حمله مسؤل ګڼو. امنیتی ځواکونه د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل معترضان له خونړۍ ډلې زی وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د دوی د تحسن ماتول دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکی وګړو په حملو کې له وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون په درېیمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نیټې راهیسې په ادلب، هما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه حملې شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 تنه ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشی بمونه اور غرزون کی مهمات او همدر از د بیرلی بمونو په څیر وسلې چې پراخي سیمه تخریبه ولې شي هم کارول شوی. اور ستای خبر ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیه متحد ایالاتو ته ویلي چې خپل ډیری وګړي له وینزویلا څخه ایستلی دي. ترامپ چې اوس مهال د برتانیا په سفر بوخت دی د خبر پرون د جون په درېمه په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. روسي چارواکو هم سمدستي د ترامپ د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. وروسته له دې چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ځان د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړ، مسکو شاوخوا سل تنه پوځیان د هیواد ته واستول. ولسمشر ترامپ په مارچ میاشت کې پر روسیې غږ کړی و چې له وینزویلا څخه ووځي. د امریکا په ګډون څه باندې 500 هیوادونو د خوان ګوایدو ملاتړ کړی، خو روسیې او چین د سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د دای لانډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې حرکت شاوخوا 40 نور غړي هم له ځان سره بیولې دي. پرون د سولې د ولسی حرکت د څلورو غړو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. د سولې ولسی حرکت وایي لا هم اندېښنه له دې کبله ده چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل یې نه دی معلوم. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
لا هم د سولې ولسی حرکت د هغو څلورو غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې و نه معلوم ځای ته بيولې دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځان سره بيولې او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسی حرکت یو غړي پاچا خان مولادا تیر ماشم د جون پر درېمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بيول سوي چې هغوی لمړنۍ څلورو ملګرو ته انتظار ول.
طالبان بیا هم زموږ ملګرو ته هغه ملګري چې د مخکني ملګرو په انتظار ناست و راغلي دي او د دې څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ به تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان په کوم نیت باندې بیولي دي. زما کسان مخکې وه او تقریبا د 15-20 کسان یې نور بیولي دي.
شغلی مولادا دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او با صلاحیت غړي بللی دي چې د خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللی و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وای کای ملګری په هر هدف به ولسی وي، هله لري د طالبانو مشان ورسره وګوري او خبري ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنځمې پرز له لشکره وتل او پر نادلی ولسوالۍ لمړی ګریش کا او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالی لکلونو راهیسه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادات په خبره پدی ولسوالی کې تر شاخو 10 کیلومتر مزل ورسته د یک شنبه په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو پدی پلمچی د هغوی له مشرانو سره به خبري وکړي. د دې حرکت څلور غړي له ځان سره نامعلوم لوري ته بيولې دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپل ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش ده چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسی حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي و چې امنیت یې نسي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تر بیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پسرلي کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې وروسته لاغه پیل کړي چې په دې ښار کې پر یو سپورټي لوبغالي په ځان مرګ برید کې 14 تنه ملکي وګړي وژل شول او 250 نور ټپیان شول. دغه حرکت ل دې ورسته پلازمینه کابل ته پلی مزل پایل کړ چې په شاوخوا دې شورزو کې ورسېدل. بیا د حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. ل دې ټولو سره سره د اوربان پاړه د دې کاروان ژغ و نوریدل سو. د دې ولسی هڅې ترڅنګ د افغانستان د حکومت له لوري هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح شوی چې په تیر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه خو د مودای نور و نه غځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دیرلسو اتنی ویل مریض کال د کوچني اختر په مناسبت په یو تازه ویډیوي پیغام کې چې تیر ماښام خبر شوی ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده ک طالبانو پروژه کې اوربند و نه کړ نو په اختر کې خوبه اوربند وکړي. خو متاسفانه اغوی د خلکو دغې هیلې ته په درنه سترګه ونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوه کاله پخوا د کابل په کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید او شرط مذاکرات وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. بیا مو عملي اوربند اعلان کړل خو طالبانو دا اوربند ونه غځاوه. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر مولا هیبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې د شنبه پر ورځ خبر سو ویلي هیڅوک د دې تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنگرونو سړی وبواچو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او هیله من یو چې په افغانستان کې به د سولې له راتلو له دې وروسته یعنی د اختر په راتلونکو ورځو کې به د سولې په برخه کې یو څه اقدامات وشي ځکه چې د روژې میاشت ډېره خونړۍ میاشت وه. خورا زیات افغانان په دې میاشت کې ووژل شول. د کابل سټوډیو نسیم شفق را سره دی او ګورو چې په کابل کې څه حال دی. شفق سلام او اختر دې مبارک.
زه هم ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ټولو ته د کوچني اختر در رسیدو لامله مبارکي وایم. بلې په کابل کې خو تر اوسه پورې وضعیت آرام دی او عادي حالت لري. کله چې زه دفتر ته راتلم نو په سړکونو کې مې ولیدل چې پوستي ډېرې شوې دي، امنیتي ځواکونه ډېر شوي دي، تدابیر امنیتي ډېر جدي دي او د کورنیو چارو وزارت هم پرون ویلي وو چې ټول امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې دي یا د لومړۍ درجه احضاراتو په حال کې دي. په عین حال کې خلک توقع لري، تمه لري چې د اختر درې ورځې په امنیت کې او په آرامۍ سره تیر کړي. که څه هم دوی توقع درلوده چې د تیر کال په څیر سه کال هم په اختر کې اوربند وسي خو طالبانو اوربند ونه مانه او ویل چې د دوی جګړه به دوام لري. په عین حال کې ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ټولو ته د اختر مبارکي ویلې ده او هیله کړې چې خلک خوشاله او آرام اختر ولري. په دې وروستیو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، حملې ډېرې شوې دي او په مجموع کې خلک یو ډول اندېښنه لري. ولې له هغه سره سره بیا هم بیګاه هم تیره شپه په کابل ښار کې ګرځېدل ډېرو خلکو د خپل اړتیا یا ضرورت وړ تر لپاره میوې او نور هغه ضروري توکي اخیستل. د اختر په داسې حال کې راورسید چې د سولې هلې ځلې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي او د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ شپږ پړاو د سولې خبرې شوې دي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې بیا هم د سولې خبرې په قطر کې پیل شي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم بیلابیلو هیوادونو ته د سولې په اړوند خپل سفرونه پیل کړي دي. نو خلک توقع لري چې په افغانستان کې دایمي سوله راسي چې دوی اختر په هغه شان چې لازمه ده همغسې ولمانځي، داسې اخترونه راسي چې هیڅ ډول امنیتي اندېښنې په هغه کې نه وي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق و چې د کابل له سټوډیو یې د اختر د لومړۍ ورځې د مناسبتونو او لمانځنو او همداراز د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ز زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له و د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو له د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له و د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له و د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې اونیز پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلې دي. د دوشنبه په ورځ پر یو موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنگټن پوسټ د پروسس کال درې ورځنی اوربند ته پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یو بانک کارکونکو احمد شعیب شیرزاد ورسپانې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیانه او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان. د واشنگټن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خبرې تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوی چې د کابل اوسیدونکو نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالۍ سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مساقلاته د دوی د سفر پر لاره دوی په کلیو کې ودرېدل چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مساقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقاله د سولې د ولسي حرکت ته یو غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند شو چې د سرک غاړې ته شخصي ماین ورباندې وچاودید او په پیښه کې خور هم مړه سوه او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد شوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوې وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل شو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسي حرکت غړیو د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد شوه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او هی چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو له غزنی څخه
یو فرهنګي راپور برابر کړي.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا سي دا کار کړی د غزنی کې مو یې په نیک پال نسو. مو په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره دغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې وو، د عشق امیر.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګې خو خپل لاله غواړي.
او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنغښتې
سخی شابسي سندرې راتوایا، د ژوندون پستړې د کې مبتلایم، سخی بیا لخپل ځان مرواریم، زمانی را گرزولی لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو. او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
پټه خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسیون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړې توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپیږي، دغه راز په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولي اتمه د پښتو ورځ په کابل او یو شمېر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د یو شمېر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې د پپرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار وچې واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د سلید ساتنې او ټینګښت په لاره کې دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلای چې د هیواد یو له تاریخي آبداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلید ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سلاتی اتنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د سلید ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز د بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوندو بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوري دی وویل چې د غراز اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې لمشرتابه هيا سره یو لړغونډې جوړ کړې او د جام د سلی د ستونزو او غوښنو د لری کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لار کې یونسکو هم خپل همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د سلی د اساسي ترمیم او ټینګښ په خاطر له دوو کلونو را پدې خو د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د دریو کلونو په موده کې د جام د سلی د ټینګښ او د ساتنې په خاطر د 2 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کیږي. چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګښ په میاشت کې د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالر د جام د سلی د ټینګښ په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څړول کتابونه راټولوي او څړولې په تعلیمي ادارو ویشي. په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې لتیرو 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری حیات وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو له مرستې موخه د مطالعې فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا ځل مو د تخنیکي مسلکي انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کامیاب او همداشان تاریخ او جغرافیه یې تر څنګ وو. دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړ او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشل ځکه د دې ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همدغسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
د یاد ټولنې مرستیال مشر انور اندړ بیا وایي له تیرو 2 کالو څخه د دغه ټولنې له لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخبولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغه نه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له د جګړې نه راوړي او د مطالعې مصرف شي او د تغه خپل قیمتي وخت په کتابونو باندې په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالته دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کال کې هم دغه لړۍ د موږ پیل او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو په روښانولو کې شروع ترسره کړی دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او خطې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مثبت ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محبی په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته ګانځوانو ورځي او له هغوی نه لیدنه کوي او هلته مطالعه کوي. دوی له موږ سره د تصویري نندارتونونو په جوړولو کې مرستې کړي دي. دوی له موږ سره د ژورنالستانو د چارو په همغږۍ کې هم مرستې کړي دي. په مشاعرو، ادبي غونډو، بهیرونو هم سره ګډېږي او موږ دوی د اقدامات ستایو.
لیکوالان، د قلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل همداسې کار نه کړی دی. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول دی افغانانو دی سیاسی بصیرت او علمی شعور دی لوړتیا زیری ده. دغه چا سی دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالی بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته یې سلګونه اونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځ غونډې، ستاین غونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غږ په نوم یې اتلس ګڼې دوه میاشتنۍ مجله او تر یوه درزن زیات یې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې له خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره دا ویډیویي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه سوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته خیسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک. مخکې لدی چې نور پښتون تراشم، لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکل او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډیر پام کړی دی.
خاغله محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دی وړاندیز وکړ او بیا هم د دی پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسی او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا زمو پخپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډیرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لری کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې او د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو هم دغه شان ځانګړي ورځې شته که نه یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکر عبدالتن منځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډیر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، د بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده. او د کچې مخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمانځه وړي. یو دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي دغه روحي تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي، نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې ده چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځې شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه اخوا په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کړي. دا وایي
او د دې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو دغه ورځ وځیګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ د تړاو نه که د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هېواده بهر دي، او اوس خو د ټوله نړۍ کې پښتانه خواره دي، چې یوه برخه یې هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغوی ته څه ګټې لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغو کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه هغو پښتنو ته ده څوک چې له هېواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دغه ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې یو حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي. یعنی سړی تر هغه خپل یو وړوکې دایره پورې محدود وي یا تړلی وي کنه، خو د پښتو ورځ باندې مکاشو چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده داغو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې د باندې وسیږي. دوه برخه، یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کوي. کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کېږي، خلک به راټولېږي او په هغو مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، هغه ته څه کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاته وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وی د پښتو راز به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي. بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وی کاغه په هر برخه کې وی کاغه سیاسي وی کاغه دینی وی کاغه اقتصادي وی کاغه کلتوري په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه علی واسب د ورسته پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د غوړزي د منځنې په پارسي
نو زما پیغام بدای چې دوی د پښتو راز ځانته یو پلما او یو دراوټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کی دا غوینه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه حل لټوي هغه هر څه وي د ټولو نغټه ستونزې د پښتو راځنه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونیسوي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که دا سوي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا ده چې د خپل حق په خپل تر پښو لاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي که لاندې والا دي که برني دي.
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په یوې جنگ ځپلې او رسپاتې سیمې کې لیکوالي او شاعري کوي نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدلی.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد د بیمارۍ کې مسول او همداشان آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کور ودان خوشاله چې وخت مو راکړ تر تاسو سره د زړه خواړه ولې
په لمړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او همداشان نور هڅو په اړه چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو روز په کوم برخه کې هڅې کړې دي
تقریبا 15 کال په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړ کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همغې ورځې څخه تقریبا ترنن پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بیلا بیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعري جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مبرخه واخیستلې کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لوی مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې منځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکاتو چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1400 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا کوي شعرونه دي چې خبره تعریف ته نه کېږي
اما چاپ سوی نه دی په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ سوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره شعر کتابونه چاپ سوی دی البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فرا پساته تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یو شت شاعرانو په هغه کې شعرونه لرو همدا ډول ناچاپ اثر وسم تر لاس نه نسته زیاتره وخت لیکن کوو لیکن هم لرو ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده البته دا ده چې د شعر او شاعري ده او په محلي ساته مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه
ده دغه ځای ته راځو ژوندی صاحب چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرې چې باید چاپ شي څومره چاپ آماده
او دقیق ارقام یې خو نهسته شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي یو نیم زر ټوټې
اوس څومره کتابونه لرې چې باید چاپ شي
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي شعرونه دي او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وه هغه مې راغونډ کړي دي فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي نو ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرم
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی دا وضعیت څنګه ارزوي تاسو
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت سوی دی همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډیر کسان یا ډیر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې په لیکوالۍ کې په شاعرۍ کې د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی نسبت و لسو 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دی په حساب سره واخلو او بیا اتیا فیصده د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي
او ستاسو پیغام شاعران ته ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل لاغس او یو سم تعریف هم ورته ونشو ویلی بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي ټولنه په حرکت باندې راوړي په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلارې د ادبیات دلارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي اورېدل کېږي نو شاعران ته ضرور ده لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو همدغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاد او خپلواکه پاتې شي
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه
کور ودان خوشاله وسه
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبارخی لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي
خیرنتوب او بریاوي کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو او بو کې ډوب شو څو ماشومانو منډه ور واخیسته ټول کثافاتو ډک لختی ته ودرېدل یو د لختی پر ژی کېناست په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو ځواب یې وانه ورید پورته یې وکتل سترګې یې نه هیلې وې یو بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ چاو دې ګوتې یې ترشلیدلې جیب ووتې لاسونه جیبو ته ولوېدل اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې خو د کرکټ نوې توپ 15 روپۍ غوښته ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه خی لاس یې پکې نه ایست ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل ناست ماشوم پریوت زنه یې په خاورو ولګوله لاس یې د لختی په اوبو کې نه ایست شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر پروت ماشوم کې ناس لطور او بو را استلې توپی پس مکه کې خوت لاسی وخوځاو لنده بوینا کا پلاستیکی کڅوړه لاندې ولوي دا
ایو ماشوم په خیرن توپ خپل لوڅبخه کې خو ده توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاو ټیټ شو توپ یې ور واخیست ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه تختې ته لاس ته جوړ شوی و بل له لرې منډه راواخیسته ځای په ځای ودرېد کېناست د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته بیرته شاته لاړ منډه یې راواخیسته توپ یې وار کړ چیغه شوې شپږیزه همغه ماشوم بیرته شاته لاړ خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول ماشوم مخ راواړاوه توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ منډه یې واخیسته تیز و د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه چیغه شوې اوټ لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ و یوه یې وویل مړه دا ماجرم عجیبه خلک دي په تشو ګېډو کرکټ کوي دوهم یې وخندل هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي کلونه ووتل هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول د ټولې خولې له خندا ډکې وې دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته ټول خوشحاله ښکارېدل په سترګو کې یې هیلې پرتې وې د ورلډ کپ د ګټلو هیلې
برغم زمون جکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بریام مبارک شاه زړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او ل خپل پلار یې ادب توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړې په سر کړې و د دوه د زیږیدو کال 1915 هجری دی د پلار د وفات پر وخت د 25 کالو زلمی وو د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې ل خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي د په سیوري کې خپل قوم زراعت او دانې تر اوباله کاریزونه یې وکړل نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولید پر سیوري هم یرغل وکړ او د پښتنو مني وروانه کړې دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ ګوب او وازیخوا یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي خو ملکیار چې وطنپال توریالی او پو مشر وو د مغولو مخې ته ودرېد او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاری وساته په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیو دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري د ملکیار تر چې د بابا هوتک کرور وو توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو او په پای کې تر زرم هجری وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی خو د بابا هوتک له پښته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ حاجی میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو او د یو سلو شلم هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل که چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډیرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما زړګی خو خپل لالی غواړی. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومی زما خپل سودا. کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی زړه نیز وړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. د منځه یوسا سپین سپوږمیا د منځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خولګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملکیار دی پاتې له یار دی سوبی چانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکواله گرینډل وایي شاعر نمري د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندي دي. کراچۍ میشته نوموتی شاعر اروخا دریاز تسنیم چې څه موده وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې پروفیسر محمود ایاز یې په ویر یوه مرثیه لیکلې او هارون پاچایي شعر ترنم کړی.
سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پا واوی لایم. سخی برتم یو زلی را جوندهی که زو جلی ده بیلتون توری بلایم. سخی ګوره اوس نویخ او نویده ایم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو کی من غاره سخی ستا پا بدمستیو کی من غاره چی و جان تا دف و هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک کی مبتلایم. سخی بیا لخپل جان مروریم زمانی را گرزولی لشکولایم. سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم. سخی و من کداواری و دسون سخی بیا بدر نورک پا دی دنیایم. سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کی. سخی لگ می ربانی وکر تنهایم سخی وینی می لستر بوچه خچاچی. سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم سخی ناری را تما و حسا اخلم زان تلجی در دیده لیتا پیوایم.
دخپل قد
پسوری کی نمودم شم دخبل قد پسوری کی نمودم شم تسنیم نشت دوام احسانون بتسنیم نشت دوام احسانون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون.